سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې تاسو اوس کولای شئ د ساده رادیو خبرونه څلروش ساته د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو څپونو نسیوش او 15 مترو او د مخام لښبګو د سهار ترشبګو په منځني څپا 12 پکنوي ووري خبري مجله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله بعد اسرائیل په وړاندې د نسل وژنې تورونه نه لري کوي. دغه محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. په حق کې د نړیوالې محکمې له اسرائیلو په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې ده، خو اسرائیل مکلف کړی چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغه محکمې اسرائیلو ته امر کړی دی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات ترسره کړي. دغه ابتدایي حکم د ولسو قاضیانو لخوا صادر شوی او محکمه ویلي چې پر اسرائیل لګیدل تورونه به پر سایوي. جنوبی افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي و چې له اسرائیل وغواړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. وړاندې په مجله کې به دغه حکم په اړه نور جزئیات هم درته ولرو. د ایران یو چارواکي په کابل کې د یوې سیمه ییز غونډې د جوړیدو خبر ورکړی چې د ایران، پاکستان، روسیه او چین چارواکي به پکې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون په خپل شبکې په خوانی ټویټر د دغه غونډې خبر ورکړی چې د دوه د پلان شوې غونډې په درشل کې جوړیږي. خغلې موسوی لیکي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د غونډیو ځنګړې پاملرنه څرګندوي. د طالبانو د دوه د دفتر مشر سهیل شاهین ویلی چې دا غونډه د رواني دوشنبه پورز جوړیږي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځنګړی استازي او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمی قومی ویلی د سیمې امن او ثبات د افغانستان له ثبات او امن سره تړلی دی. د څرګندونې داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلی د فبروري میاشتې پر 18 او 19 په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو لبنده درسنی او د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشحالیدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پرونه وخته په یو اعلامیه کې د جاپان د کوټیو خبری اژانس د خبریال احسان اکبری د خوشحالیدو هرکلی وکړ او ویلي دي چې د خبریالانو نیول درسنی او د قانون خلاف او درسنی او د شکایت اورېدنې کمیسیون له اصولو سره په ټکر کې دی. د اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم ځینې خبریالان او درسنی فعالان نا معلومه د لایلو درسنی او د قانون خلاف بندیان شوې دي. دغه بنسټ د ډول چلند د بیان د ازادۍ پاړه د اوسنۍ واکمنو د پخواني یوشمن خلاف عمل بللی دی. د بیپلو خبريالانو ټولنې تیر چهارشنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا د یوشمر خبريالانو نیول غندلی وو او په یو بیان کې ویلي وو طالبان باید د افغان خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه جوړ نه کړي. بیان کې ویل شي وو چې د طالبانو استخباراتو لکټر لګدري افغان خبريالان نیول چې د ډلې دوه تنه تر روز بند روسته خوشی شویدی. دریم تن یعنی د جاپان د کودیو خبریال احسان اکبری چې د جنوري پر 18 کابل کې نیول شوی و پرون پنځشنبه خوشی شو. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نن افغانستان خپل وروستۍ سیالۍ له نیپال سره پیل کړې ده. یاد سیالۍ چې د سوېلي افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري، افغان لوبډلې د سیالۍ په چوغ غټلا او نمړی توپ وهنه یې غوړه کړه. افغانستان د ټول لوبغاړو په سوزیدو سره په 3.1 اور کې وصولو 5.5 منډې وکړې. اوس سیالۍ روانه ده په 2.6 اورونو کې 2 منډې شوې دي او 6 لوبغاړي سوزیدل دي. په روان نړیوال جام کې افغان او نیپالی لوبډلې تر دې وړاندې له پاکستان او نیوزیلند سره سیالۍ کړې وې چې دواړه یو بیللې وي. نننۍ سیالۍ کې هر لوبډلې ګټي د دې چانس په ولري چې د 12 غورو لوبډلو په پړاو کې راشي.
تاسې خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې سره دا مطالب اوریدل شي. د عدالت نړیوالې محکمې په غزه کې د اسرایلو د جګړې په اړه د جنوبی افریقا د نسل وژنې د شکایت په اړه خپل ابتدایي حکم صادر کړی دی. وړاندې په مجله کې د دغې حکم جزئیات درته لرو. همدارنګه په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې امریکا له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي، د چې ولې په دې هم درته راپور لرو. لبل پلونه په افغانستان کې د کلونو فعالیت وروسته دوی خپل دغه دفتر تړلی دی. د چینای په افغانستان کې په کومه برخه کې کار کوي او د کارونو د درولو علت یې څه دی، په دې هم درته راپور لرو. د پاکستان د لوی درستی سترګندونو ته چې ویلي وو یو پاکستانی له ټول افغانستان نه ډېر ارزښت لري غبرګونونه هم راخلو. د افغانستان د روانې لوبې په اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، بل ځای غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر د سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سم بلخت قرباني یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو لو خطرناک هیوادونه څخه دی. د دې وزارت مرستیال ویانت تیروس په خبري کانفرنس کې ویل چې امریکا د خپل وګړو لا ساتنې پرته بل مهم نوبړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوی او د برمته شو غوندي ساتل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو لخپل ادباو غوختي چې افغانستان ته ل سفر کول ډډ وکړي، ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي ادباو لپاره یو ل خطرناک هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال ودان پټیل 13 ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا هیواد د خپل ادباو ل ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوی او د برمته شوی غوندي ساتل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې برخه کې مسول چارواکي د نیول شوی او امریکایي اتباعو پاړه د پراخ اقداماتو په لټه کې دي.
لدې فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي اتباعو ته وایم چې افغانستان ته سفر مکوي. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلرم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال دا ونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي، خو له دې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 28مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي و چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمیر یې د طالبانو لوري بندیان شوی دي. خو خاغلی بلینکن د بندیانو شوی او دقیق شمیر نه خودلې. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او دا یې کړی و چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعال دي او امریکایي اتباع د انسان تښتونې او غیر قانوني نیونې له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي و داسې نښې هم شته چې ښایي د دې هیواد وګړي د طالبانو له لوري هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه، خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم اداري چارواکو د تیرې اګست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. خو دوی دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډېر جزئیات نه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرایلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغه محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خوندړې شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په هغه کې د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه نه ده کړې، خو اسرائیل مکلف کړي چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغه محکمې نن په خپل لومړني حکم کې اسرائیل ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. دغه ابتدایي حکم د اولسو قاضیانو لخوا صادر سو او محکمه ویلي چې پر اسرائیل لګیدلی تورونه به پر ځای پاتې وي. په ابتدایي حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید ډاډ ورکړي چې ځواکونه نسل وژنه نه کوي او د بشري وضعیت د بهتري لپاره کوټلي ګامونه اخلي. په حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید په یوه میاشت کې دننه محکمې ته د دغه حکم د عملي کولو په باب راپور ورکړي. د عدالت نړیوالې محکمې دا ابتدایي حکم د جنوبي افریقا د قانوني شکایت پر وړاندې کې صادر کړی دی. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي و چې له اسرائیل وغوړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات وروسته له هغې پیل سول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی د عدالت نړیوالې محکمې د ابتدایي حکم هرکلی وکړ او ویلي دي چې دغه محکمې د بشرپالنې او نړیوال قانون په ګټه حکم صادر کړ. د مرغومی اجدی پر یوشتمه د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډلې زوجنه تورن کړ او له دغه محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي څو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبي افریقا د قانوني شکایت تر درج یو ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلې تورونه رات کړل. ویل سوي چې د فلسطین یو هیئت هم نن په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه درلوده. دبدسل کې د چې د غزې د جنوب په خانیونو سو نورو کلبندو سو یو سیمو کې د ملکانو د خوندیتوب په اړه په نړیوال سطحه اندېښنې شول سوي دي. د فرانسې خبری اجنس په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې پر شاوخوا ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لېږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په مربوطاتو کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي د اکتوبر لومې پرونه جګړه کې شپږ وشت زره 3 اتیا کسان وژل سوي او تر 3500 او 400 زیات نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړې بنسټ نه لاڅ باندې یوې نیمې لسیزې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولې دي. د پنځم به پورز د دې مؤسسې مشر عبدالمجیب خلوتګر دی وی ویډیو کلیپ خبرول سره چې رسنیو ته استولې ویلي د افغانستان د سیاسي وضعیت او نامناسب شرایطو لامل به د نوي دفتر فعالیتونه د موقت وخت لپاره نوي. د رسنیو بنسټونو یو شمېر مسؤلین او خبريالان په اوسنیو شرایطو کې د رسنیو خبريالانو د دغه ملاتړې دفتر د فعالیتونو د بندیدو په اړه اندېښنه خودلې و. د دغه راپور جزئیات د ازادي رادیو پر وې پانهشته ده، خو موږ د افغانستان د دغه مرکز د تړل کېدو په اړه باندې د افغانستان د خبريالانو د مرکز اجرایی مشر احمد قریشی خبری مجلې ته رابلل دی. قریشی صاحب، تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. که تاسو راته په پیل کې د دغه مرکز د اهمیت په اړه باندې وایئ، د دغه مرکز چې د نه په نوم یادې ده اهمیت په څه کې وو، خبريالانو سره په کومه برخه کې مرسته کوله؟
مننه تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلام. افغانستان کې د خبريالانو او آزاد رسنیو د ملاتړ اوږد تاریخ په کتو د دې بنسټ د فعالیتونو زندول کیسه هم په موقت ډول وي. د افغانستان رسنیو رښتیا ته یو نه جبراندونکی زیان دی، خو موږ هیله لرو چې لږ تر لږه د نوي د فعالیتونو بیا د پیل لپاره زمینه برابر شي او دا اداره په دې برخه کې د نورو فعالو بنسټونو سره یو ځای افغانستان کې د خبريالانو او آزاد رسنیو د ملاتړ په برخه کې خپل کارونه ته دوام ورکړي.
کبدل راته وای اوس دغه مرکز خپل فعالیتونه درولې دي، په افغانستان کې د نن نه دغه مرکز د فعالیتونو ترل کې دوه سره به څومره د خبريالانو په وضعیت باندې دغیز وکړي؟
نور بنسټونه مشته په افغانستان کې، اوس هم ځینې بنسټونه په کابل کې دی فعال دی، خو ځینو هغه مشکلات لري چې نشي کولای چې رشیا هم په هلته آزاد ډول فعالیت وکړي. خو ځینې بنسټونه هم شته لکه زموږ چې نیمایي ملګري په افغانستان کې دي او نیمایي په بهر کې، موږ دا فعالیتونه د حالت سیرو او د حالت کتو په کتو سره بیا موږ د خبر اعلان او رسنیو سره ملاتړ کوو. خو د نوي د تلل کېدو خو متاسفانه نه دی راغلی، یو سابقه لرونکي بنسټ دی او ځینې دا رښتیا هم یو لوی ګواښتي د آزاد رسنیو او د خبر اعلانو په افغانستان کې.
قریشي صاحب که دا راته وایي، تاسې مې دا ونه وکړه دا په افغانستان کې له هغو بنسټونو چې کلونه کېږي فعالیت یې کوه، که څه هم د دغې بنسټ مشر په ښکاره څه نه دي ویلي چې ولې تړل شو، ویلي چې ځینې ستونزې وي، ستاسې په اند باندې ولې د مرکز وتړل شو؟
خو دوی رښتیا نه دي ویلي چې یعنی علت څه و. خو زموږ څېړنې او معلومات شاید چې دا د بنسټ دغه دی د محدودیتونه چې د طالبانو له حکومت لخوا هلته پر رسنیو او د بنسټونه اعمال کېږي، بیا دا هغه د یو لوی اصلي عامل همدا دی. موږ یو تحقیق درلوده چې تیر کال نشر شو، په دا تحقیق کې موږ سوال از هغه دستور لمنونه یعنی موږ پیدا کړی چې د طالبانو له پیل تر اوسه دوی رسنیو ته معرفي کړی چې رسنیو باید چې دا دستور لمنونه اجرا وکړي. خو متاسفانه دا دستور لمنونه د افغانستان د رسنیو قانون خلاف دی، یعنی طالبان حکومت د اطلاعات و فرهنگ وزارت وایي چې موږ د رسنیو قانون منو او دا لازم اجرا دی. خو متاسفانه به عملی ډول د رسنیو قانون نه عملي کېږي او دا یوازې دوی دستور لمنونه پر رسنیو پر باندې ایمال کیږي چې دوی باید من د دستور لمنونه مراعت وکړي.
قریشي صاحب کلندو کې دام راته وایي نه په افغانستان کې وتړل شو، آیا دا به د دروازه خلاصه کړي دغه نور ورته سازمانونه او بنسټونه چې د خبر اعلانو د ملاتړ یا د رسنیو د ملاتړ لپاره کار کوي، دوی به هم په کرار همداسې تړل کیږي کنه نور سازمانونه په افغانستان کې پاتې کیږي او د خبر اعلانو ملاتړ به کوي؟
خو اوس هم ځینې بنسټونه فعال دي، خو متاسفانه هغه چې تمه کېږي بیا دوی نشي کولای چې کار وکړي. یعنی دا مادیتونه ډیر دي او په عملي ډول په عملي دیګر کې دوی دا اجازه نه لري چې ځینې کارونه وکړي، لکه دوی نشي کولای چې د شیزینه خبر اعلان هغه هلته ترینینګونه بیا هغه برابر کې او یا او که نشي کولای چې په صادقانه او مستقلانه ډول خبر راپورونه بیا هلته نشر کړي. دا ډېر هغه لوی ګواښ دی، یعنی یو بنسټ چې نشي کولای د یو موضوع په هکله څېړنه وکړي او د خپله څېړنه بیا رسنیو سره شریک وکړي، دا څه معنی لري چې یو بنسټ هلته فعالیت وکړي؟ خو ځینې هغه بنسټونه دي چې ساده کارونه ترسره کوي، یعنی لکه د عمومي ډول د هلته ورکشاپونه لري په ژورنالیستانو. خو دا هغه ډېر هغه تاثیر نه لري لکه چې باید چې د یو بنسټ فعالیت یعنی رشتی هم تاثیر ندیر لجده دی. دا یه لوی بواخت دی، یه رسی یه بسید چی نشکاله خپل کار صادقانه او مستقلانه ډول پر مخ کوزي، بیا د دوی فعالیت او د دوی سمانه لري. یعنی دا خو
مننه قریشی صاحب، کور ودان ژوندۍ اوسي د افغانستان د خبرالانو د مرکز اجرایوي مشور احمد قریشی و چې په افغانستان کې د نوی بنسټ شو د خبرالانو د ملاتړ او د رسنیو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي. د بندیدو په اړه خپل تحلیل سره شریک کړو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سولي اسیا عمومي مدیر وايي د طالبانو حکومت براتلونکو نه د ګوندیو سیمو د هیوادونو د اساسو د غونډي قربوي. تفصيل په راپور کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سولي اسیا عمومي مدیر وايي د طالبانو حکومت براتلونکو نه د ایران، پاکستان، روسیا او چین د اساسو د غونډي قربوي. سید رسول موسوی د پنجمه په ورځ په خپل اکسپان لیکلی اړینه ده چې دا غونډه د دوه تر غونډې مخکې ترسره شي. نوموړي وویل دغه ناسته د افغانستان سولې، ثبات، د افغانانو هوساینې او په سیمه کې امنیت ته د دې هېواد د ګاونډیو هېوادونو د ځانګړې پاملرنې ښکارندوی کوي. که څه هم د ایراني چارواکي د دې غونډې د محتوا په اړه څه نه دي ویلي، خو درې ورځې مخکې په افغانستان کې د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هېواد تاسو خبري اژانس ته ویلي و چې راتلونکي اونۍ په مسکو کې د افغانستان پاره امنیتی غونډه جوړیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په کابل کې جوړیدونکې غونډه هماغه غونډه ده چې ښاغلي کابلوف ورته اشاره کړې وه، او که د افغانستان په اړه په مسکو کې بله غونډه جوړیږي. طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو یې د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ویلی. د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنچي ویان سټیفن دوجاری کویلی د غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک د پنجشنبه په ورځ د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د افغانستان لپاره د ناروې د شارج دافیر د کتنې په تړاو د ویلامې په خپرولو سره د ښاغلي کبیر په حواله په خپله اکسپاډه لیکلي وو چې په دوحه کې د راتلونکي زیږیدیزې میاشتې په غونډه کې د دوی حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې ده. خو د دې اعلامې هغه برخه چې د دوحې غونډې ته د طالبانو د بلنې په اړه وه، د جمعې په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ارک له پاڼې لرې شوې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي که څه هم په کابل کې سیمه ییزه ناسته د دوحې د ناستې په تړاو ترسره کیږي، خو د دوی په ټکو دا کوم ځانګړی اهمیت نه لري او نشي کولای د لویو بدلونونو لامل شي. یو له دوی څخه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
طالبان در انزوا قرار دارن.
طالبان په انزوا کې دي، هغه غونډې چې کابل کې کوي د دې لپاره چې ثابت کړي چې ګاونډي هیوادونو سره سروکار لري، خو ګاونډي د امنیتي او اقتصادي مسایلو لپاره اړ دي چې دوی سره تعامل ولري. هغه نه غواړي چې طالبانو سره خرابې اړیکې ولري. په دې دونی مکالونو کې دا هم ثابت کړي چې نه غواړي طالبان په رسمیت وپیژني.
پیرنګ د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو عزیز مارج ازادي رادیو ته وویل
طالبان به خوشبین هستن که
طالبان دې ته خوشبین دي چې د هیوادونو استازي راځي او لدوی سره به یو اړی کرامنست شي، او د همدې لپاره د غونډه تر سره کیږي. خو په ټوله کې کوم غونډه چې په کابل کې تر سره کیږي کوم ارزښت پونه لري، تر څو چې د طالبانو په کورنۍ او بهرنۍ تګلارو کې یو معیاري بدلون د خلکو نړیوالو او غونډیو په ګټه رانه شي.
په داسې حال کې د چتورو صحیح هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او د دوی حکومت هم ټول ګډونه دی.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز د وروستیو څرګندونو د افغانستان د نن او بهر د یو شمېر سیاسي څیرو غبرګونونه راپارولي. د راپور د تللو له دې وروسته ستاسي پیغامونه ورسره زموږ د خبري مجله هم پای ته رسېږي.
د پاکستان د پوځ د لوی درستیز وروستیو څرګندونو ته غبرګونونه. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر وروستیو څرګندونو چې د چهارشنبه په ورځ د دې هېواد د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړي د افغانستان دننه او بهر په ټولنیزو رسنیو کې پراخ برګونونه راپرولې دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې اسم منیر ویلي چې د یو پاکستانی ژوند له ټول افغانستان مهم دی او هغه کسان به تعقیبوي چې د ده په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی او د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد زموږ د پوښتنې په ځواب کې د دې موضوع په اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه، خو یو شمېر سیاسي څیرو د جنرال اسم منیر د خبرو په غبرګون کې یو شمېر څرګندونې کړې دي. د دې جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه د یوې لمې په خپرولو سره د جنرال اسم منیر د څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې دا ډول څرګندونې ناعقلانه او پارونکې دي او د خورا خطرناکو پایلو لامل ګرځي. نوموړی د ښاغلي منیر د هغو څرګندونو په غبرګون چې ویلي دي د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبره یې له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي لیکلي، دا تور چې افغانستان د بلوڅو شورشیانو او ټي ټي پي ملاتړ کوي په بشپړه توګه بې بنسټه دی او د هغو هیوادونو په ګډون چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په افغانستان کې پوځي ډیپلوماتیکې او پراخ اطلاعاتي سرچینې لري د هیڅ هیواد لخوا نه دي تایید شوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د منیر اسم د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو
برفای جنرال اسم منیر څرګندونې کومه نوې خبره نه ده. دوی په تیرو څلورو لسیزو کې تل افغانانو سره دښمني کړي. سوچ یې نن یې دا په واضح ډول وویل.
په پاکستان کې د طالبان حکومت پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف هم د جنرال اسم د خبرو په غبرګون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی خپل ارزښت په خپله ثابت کړی دی چې څومره خپل دین، وطن او خلکو ته وفادار دی. د سیاسي چارو پوه داود مایار ازادي راډیو سره په خبرو کې د جنرال اسم منیر څرګندونې د تاسف وړ وبللې او زیاته یې کړه چې پاکستان په افغانستان کې د حکومتونو د دوام خلاف دی.
د پاکستان اصلي ستراتیژي یا خارجي سیاست د افغانستان په اړه څه ده چې دوی د افغانستان د نظامونو خلاف سیاست لري، یعنی دوی باید د افغانستان د نظامونو د تداوم څخه مخنیوي وکړي. په دې باندې موږ پیګو چې د یو نظام تداوم د هغه نظام د انکشاف او د رشد باعث کیږي او د افغانستان رشد او انکشاف د پاکستان په ګټه ده. نو پاکستان به دا سیاست دنبالوي او دوی به تل تلاش کوي چې افغانستان کې نظامونه دوام ونه کړي.
د پاکستان د لوی درسیز جنرال اسم منیر دا خبره د پاکستاني بیلابیلو چارواکو د هغو خبرو دوام ګڼل کیږي چې د تحریک طالبان پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر وګو اچوي او دا کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې پناه اخیستې ده. هغه دا چې په افغانستان کې طالبانو چارواکو تل رد کړي او د ټي ټي پي ډلې فعالیت او د پاکستان امنیت د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله. نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې ملایم ته لیسانس یا د ماشتری سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا خبره فریکړه نه ده، ځکه دی کی داسې عالمانی چې صرف سند ترلاسه کړی او تعلیم بیا غونه نه اوونه تعلیم به نه کړی، دا غونه پوهه به نه د ماشتری په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه. دا خلکو ته دغه شانتي سند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یاشم خدمت وکړی شي یا نور شي څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پریکړه بس سم نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. نزد رادیو ټول اوریدم کو کار کوم تاسو سره کوم سلام علیکم. زاد لاجن زمين د هلمند ولایت نوزاد ولسوالي پر هغه د پیغام شردم. نو ورور موږ د ډیر د اوبو د کمیسر مخامخ یو تقریبا د نوزاد ولسوالي وځ سکوت په حالت کې ده. نو د حکومت سره موږ دا وشتن لرو چې موږ سره کوم مرسته وکړي او خاص موږ وشتن دا غوښته ده پر هغه باندې مشتو تړي. والسلام به احترام.
دا غ خلق دې شته به خوند کول خپل سرونه قرباني شو. ماینه وایال به پسرا کې وتا ته به پسرا کې د وتاک زې در کړو چې دا ماینه وایال ټول بمباریدلې هغه قربانی ته دوی غاړي شي او نن تر ولاړې هغه عزتمن خلک دي چې په اویا دولت زور ته سر ټټ نه کوي. نن تعالی سونه در شاور اړولې چې شي کړی دي یا د وای د کلدارو سبدا کړه تعالی سونه در شاور اړولې دا چې خپل ورس سره سړی کوي دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي. خپل پاچی کوه په بیغمه یې کوه ولس چې دونه سره وغمه د افغانستان خلک دي لونه هغه مې دښمن ته جوازي ورکي نو دا شي ډیر مغرور خلک د ما بین تل دي یعنی ستابه سالي ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا دغه ولس په ملاتړ نیول چې نن هغه مخالفین څه قسم پاله په تام ذکر کړي.
ستاسو پیغام ستاسو